دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته دغه خبري ساعت کې هرکلی هم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. خوړومبې د منور شاه نه د دې وخت خبرونه.
افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به په اسلام آباد کې کیدونکو د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر سره لیدنه کړې دي. او صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې څو ورځې وړاندې رامنځته شوې د 14 کسانو وژنه ترهګر برید وو. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس په سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره د ملاقات نه پس هغه بلنه ومنله چې پاکستان ورته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره کړی و او هغه رد کړی و. د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت په سر ګند وغواړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره د جدا چلند وکړي، خو په کار ده چې د سولې د مخالف وسلوالو طالبانو پر ضد چټک عملیات ترسره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوز مرکزی دفتر کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. نن د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې لږ سات وړاندې ریچارډ اولسن د GHQ د دورې پر مهال دغه ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاصه توګه د افغانستان په صورتحال خبرې اترې وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ ترلاسه کولو نه پس GHQ ته د نوموړي دا اولنۍ دوره وه. ریچارډ اولسن هلته پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي وو امریکا افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو خو کولو ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه
د یو اسمش کړنلار د دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي موږ دواړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
په دې ورسته یو کې پاکستان ویلي چې افغان حکومت غواړي نو د سولې په خبرو اترو کې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. د قبایلی سیمو د استادانو اتحادیه الفاټا ټیچرز اسوسییشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د هواري کړي. د یادې اتحادیه جنرال سیکرټر اول ایاز وزیر یو شیبه وړاندې مشال ریډیو ته وویل
سات سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیانو نه دی کړی کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دی نه راکوي نه چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشته. د فاټا کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلی دی مختنه تکلیفونه ډېر رسېدلې دي. مونږ نن مظاهره کوي چې ټیچرز کوم حقوق دي هغه حقوق ته دی ته ملاو شي.
د بیلابیلو قبایلي سیمو استادانو د لکور کړي چې که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. فاټا سیکرټریټ او یا هم مرکزی حکومت لا په دې اړه سندې ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 28 تنه زخمیان کړي. د ننګرهار د والی ویان الله خوګیانی مشال ریډیو ته ویل نن سهار سباندې 6 بجې د سرخرود ولسوالۍ امنیه قومندانې ته سیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنې 28 تنه جوړ کړل. نوموړی وایي چې په زخمیانو کې 8 تنه امنیتي سرتیری او نور 15 عام کسان دي. الله خوګیانی زیاتوي چې دغه چاودنې یو جماعت او 25 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ کړي او د ولسوالۍ او د امنیه قومندانې ودانې هم زیانمنې کړې دي. د پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه راخستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي په کالیفورنیا کې دا ورسته د ډزو پیښه چې په کې 14 کسان وژل شوي یو ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځې په تیاره لار روان شوي وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیونی وینا کې صدر اوباما د ټولو نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریزي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دې شامل شي. نوموړي زیاته کړه
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کونکو ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي ویل په دې ورسته یو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر سره د خپلو شپږو محافظانو ووجل شو. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوای پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د دغه جنوبي ساحلي ښار د ریمباود سیمې نه د تېرېدو په حال کې وه. حکومت پلوه ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې شیعه مسلکه حوثي باغیان د عدن ښار نه په ویستلو کې بریالي شوي وو، خو اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده سره د تړاو لرونکو ځایي ملګرو په مرسته د لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. اورسته خبردا چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پروند سواد سیدو شریف حدودي حال کې د یا قربان په نامه د ټپو مقابله وشو چې پکې د دوو جنکو په شمول د ملکن ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په اتر ډیویژنونو کې د مقابله تر سره کیږي او د روانې میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولو صوبې نه د بریالي شوي ځوانانو ترمنځ اخیری مقابله وي. په پرونی مقابله کې په اول نمبر راغلي ځوان ته 1,00,000، دویم نمبر باندې راغلي ځوان ته 15,000 او په دریم نمبر راغلي رضوان ته د 50,000 روپو نقد انعامونه ورکړل شو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمونږ خبريال رابع اکرم خان د کرنسي او بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.75 روپۍ او 50 پیسې او په 1.75 روپۍ او 40 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 10 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 2.25 پیسې او په 1.25 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی با سبا لا په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. د پاکستان او هند قومي سلامتۍ مشرانو په بنکاک کې سره کتلي دي. دواړو هیوادونو ترمنځ د تازه خبرو په اړه د سیاسي چارو یو کارپو ډاکټر سرفراز وایي
زه ډېر زیات لا خوشبینه نه یم چې دې نمت سره وځي، خو کم از کم دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره وکړي کینی یو بل موقف واوري.
نن د قبایلي سیمو د سکولونو استادان د خپلو حقونو لپاره په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره کوي.
3.5 سال هوا تل میسته اپګریډیشن مسله حل نشوه، موږ نه فوټبال یې جوړ کړی دی.
او په مومندو کې د امن لښکرو غړي وایي د وسلوارو لخوا د بریدونو ښکار دي، خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي.
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لا د مانه چا پوښتنه کړې چې ته څوک یې او نه د هغه خلکو چې د هغوی پلرونه ورونه وریرونه شهیدان شوي دي.
نور هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. سیمه کې د امنیت موضوع او سبا له په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه کانفرنس زموږ موضوع ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر به سبا له د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په دغه اړه تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړي. یو لړپوړی افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
هم وخت دی چې د پیغام د کروالی یا نه کرسو په اړه شوکو معلومات شمول درو او پر اساس زواهی د وسوالو طالبانو ته یې ویلې او مشر ملا اختر منصور د تیری اونۍ په سیشن به باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسوالو نشته شوی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تما وا چې دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانې دوه لوجه دا کارونه شو. د ملا عمر تر مرګ لوستا ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان ک خو ځینی طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغړلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی بریټ پړا پر غاړه واخیسته ویل چې د یې مرګونه ټپی کړي دي. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبره ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري او هر چې په څه اختلافات او جنجالو رامنځته شي دغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولی شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي دغه ثابتېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل دغه شي د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیفه کېږي. کله چې ضعیفه شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دې په پاسکرو کې چې په رانک اند فایل دی په د افغانستان کې هغه ضعیفه کېږي او هغه چې ضعیفه شي طالبان خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولای.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته دی او د سولې لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي بیا وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
د بشیر ګواخ راپور مورده اوریدونکو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپل کې اړیکې خکې. د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېر مهم دي. له کابل زموږ همکار نور حال راکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بي پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړو هیوادونو وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي.
Our approach is to
دی وایس موږ کړنلاره دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوی په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلي شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل شوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجل بولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. شغل اولسن وای موږ په اسلام آباد کې د آسیا د سړې هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه همکارۍ راجل بکړي. د استانبول پروسایا د آسیا د سړې هیوادونو پنځمه ناسته د نیونی په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ د تایلند په خار بینکاک کې سره کتلي دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې وشوې. ریاض مساخیل نور حال راکړي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بینکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره ضرور او د دینه با سلاستر وړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
زه ډیر زیات لا خوشبینه نه یم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کې کینی یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لاین ته کې چې هغه نه خلاص کړي دواړه او بیا د شسور سراج دلته راتلل چې هغه کې مو تلا نور کار شي چې هغه واضح تور باندې هلته کله خبرې وکړي هغه سدي. نو دې مطلب دا شو چې وس کم از کم دې خبرې ترا کو شوې دي چې یو باټم لاین باندې دې دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوې دي.
د دواړو ملکونو د کمی سلامتی د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کیدو؟ په دې اړه ته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې د دې پښا د دواړو ملکونو سیاسي مقصدونه وو. دې زیاتوي
پاکستان او نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ چې کوم اوفا کې ته شو آپ کار وچ شو خو هغه دی ځکه نو کړي دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائلو. پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو او بل طرف ته هندستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب الته یو بل اړوي خو دل وخته نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرفونو نکاري اوس ما خیال دواړو مرحله تیری دي.
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو تر منځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دواړو ملکونو د کمی سلامتی مشیران به د اگست میاشت کې هندستان کې ملاقات کوي، خو عین په اخیری موقعات دغه ملاقات وځنډیدو. د کومې وروسته چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړ. دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نن د قبایلی سیمو د سکولونو استادان په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اف آر بنو سره تړاو لرونکو د سکول استادانو ویلي دي چې د دوی د اپګریډیشن یا په نوکرو کې د ترقۍ لپاره دوی بار بار غوښتنې کړې دي خو حکومت ورته سپام نه دی کړی. دوی هم وایي چې دوی په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي. د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي د دوی غوښتنې اورو.
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بنو ٹیچر ایسوسیشن، تین سال را سامنگا دا دے دا دفترون طواف اوکو دا سفارٹا سیکرٹیٹ اور سرا ور سرا دا سفران کلا سفران مو دے فار ترائی فارٹا سیکرٹیٹ مو سفران تا ترائی او مونگ تا ایسا پتا نلگی گی آوی چھم آگ سرا دی بلوی چھم آگ سرا دی.
ایف آر بنو مولانا گلوارز حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب. ہاں ساڑھے تین سال ہوا تل میشتا اپگریڈیشن مسئلہ حل نشوا. مونگ نا فٹ بال ہی جوڑ کرے دے مونگ اخبل حق واڑی سینٹرل تچ میلا بھی کی ایف آر پکوما تاریخا پداغا خطرے کے مونگ ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے مونگ ڈپٹائی کڑی دی مونگ بندے ڈزل شوی دی غرپ سار بندے سکول تارا سدلی.
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپگریڈیشن بارک سے نن جمع شوی دے درے کول لگیائی میستا گورنمنٹ اپگریڈیشن نروکا بھی سیٹلی سزون تا 2012 نوے کرائی دائی میرو دے 7 تاریخ نا مکمل دے ٹول ایف آر بن اسکولینا باندھوی برپور شرکاتوں کی بدر نقشے چے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا ولا گیری چے دے فاٹا سزون نے تمرا پا تکلیف وقت روی او نن میر دار پدار گرزی میستا خپل حق نروکا بھی خپل حق گوڑی او انشاءاللہ داغا خپل حق غشتنے پر اسلام آباد سے میر جمع کیری 7 تاریخ تا او دے پولیو د مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی دغه نام مکمل د میر بایکار تا چې څو پر د میر مطالبات منځره شوی نه وی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په مومند جنسه کې د بایزو د قام د امن لخکریانو تر دې د ما 55 غړي وجل شوی او تر 80 نور زخمیان دي. خو ولې د وجل شو کسان خپل خپلوان وایي د دومره قربانۍ او باوجود حکومت پښتنه نه ده کړې او وسلوالو ته یوازې پریښې دي. په دغه اړه د شانواز ترکزی راپور.
دا محمد ایجنسی خوایزی او بایزی سیمی د ډیورند کرخ سره نږدې آباد دي چې عمومي وړسي د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتي لخکرې جوړې کړې وې. هم په دغه لخکرو کې د وجل شو چې په بایزو کې شمیر 55 دي. وارثانی غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړي یوې غونډې ته راغلي. هر وارث په خپل قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته خو حکومت هغوی سره هیڅ رقم مرسته ونه کړه.
زمانه ذوالفقار دي عدالت کې مرور وفات شوی تقریبا 5 سالی وشو 2011 په دغه مانیو کنه امن کمیټه سره پکې دا غی نراغه الته کې په خبر ته په چټای باندې په خبر کې بس بخشی پون نراوته ماجیګر ټیم وسلواله په بس حمله وکړه پکې دا په سر په ګولې ولګې دا پکې دا سپټل پورې لاړو هغه نه پس بس شهید شو. نو بس هغه اوسې اطمینان بچی دی وغره ته په غاړه دي
او ډیرو تنانو پکې د هغه ورځې چې د کورنۍ غړي وجل شوی حالونه هم را سره شریک کړل.
زما نوم نجیب الله دی. زما پلار بخمیران نوم یو پهله یو پر زخمی شو ما په پیرامانی دا تحصیل نه دی حال د بم د مکه اوشل پاره کې شهید شو. تقریبا 20-25 کسان سره شهیدان شو. حکومت د تر مونږ ته هیڅ هم نه دی ملو شو خامخا افغان ورزی سره دن څه سره ځان قرباني ورګي دومره ته پوسخه وشي.
دغه خلک اوس هم یریږي او وای چې د محمود جنسینا وتل دي خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا تخپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني.
زمونږ نوم رحمان. زمونږ پلار شهید شو اتم کلی کې او په طالبانو په جګړه کړی و شهید شوی یو څلور کسان ټول شهیدان او وسم په عراقی ګرځو بس یو زبل ز مزدوری کو پټه
او زیارت ګل جی چې دغه د خکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړی.
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لادمانه چا پښتنه کړی چې تاسو کې او نو د هغه خلکو نه چې دا غوی پلرونه ورونه ورونه شهیدان شوی دي. اوس یې نتیجه دا ده چې تاسو خوشی خلکو یعنی الټه من سپکیګو زوریګو زهریګو هغه خپل مقصد پوري هغه هر څه د موږ نه واخېست. هغه ملکۍ هغه خاصداری او الټه موږ دفترو ته نشو راتللی کراشو هیڅ حیثیت هم نشته.
د شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شوه چې د عسکري قوتونو د 200 غړیو په شمول لږ زیات زر تنان په محمود جنسی کې د امن د راوستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځتلی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپک سویاویش پلندو سپو 2013 پینزل لزرا 3 سوشپیتا او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوردونکو په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور پارم پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې په تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونه دوام لري او د دغه تعلیمي ادارو استادان او زده کوونکي د امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. په دغه اړه انیسا اجمل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریدو یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پېښه کې ککړو 4 کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي. دا زمونږ بورډ به تاسو وسلیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو له ګوتې پرې ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول پر لار دېږي ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ پخپله په بوڑ باندې بوڑلې دي که نه.
داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په څیر د نورو رنګل شوو سکولونو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او کنه. کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي.
ان کے بچے پڑھتے ہیں ان پہ جب حملہ ہوگا
ہاغه تعلیمی ادارے چې پکې د پوزیانو بچی سبق وایي او پر حمله وشینو دا خو په پاکستان کې یو عام خبره ده چې کله په پوز حمله وشینو بیا خو هغوی جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمی ادارو د حملو وروسته هغه سره د عمل نه دی خودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده چې چرته پوز د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیسته دی او نورو تعلیمی ادارو ته پام نه دی کړی. نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چا ته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده. کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج دا علاقہ باندھ تیری دل یا پاگا علاقہ کی کمزائے کی چی دا سکول دے نو آغا دی فوج احوالکت کی دے یا دا فوج علاقہ دا نو دا شان دروازی ایخ تنیغ ورسل او دا سی قتل عام کول دی یو دی رلو یا یرم پیدا کا تو خلا ترو سا پوری دا دی انکوائری ریپورٹ نزرا گلے تو اندہ چی کم ماشمان مرشوی دی او آغا سیویل اندی اگر فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پوری دینه مطمئن نه دي. د ټول عمل نه نه دي مطمئن چې څنګه اوشو او په کومه طریقه اوشو څنګه مخه تراغلل او څنګه د هغه علاج مالیتي خبره شو یا غي ته سہولتونه ورکول خبره شو. شو کې ډیر خلک راځي چې څور کوله چې تیر شوی کم مازی کې پالیسي د فوج پاتې شو دي شاید چې دغه قسمه حمله اخپنیغه د هغه دغه حمله دغه اخپنیغه نتیجه ده. دا غي د وجه نه یو ډیر وی فشار سره فوج مخشه حکومت مخشو او سیاسی ګوندونو مخشو.
د وسلوالو لخوا د رنګل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم اغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. منور شاه د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس په سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچرډ وولسن سره د ملاقات نه پس دغه بلنه ومنله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ وولسن نن په پینډی کې د پاکستان د پوز د مرکزی دفتر په مرکزی دفتر کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې پکې په سیمهیز امنیت او په خاصو توګه د افغانستان په صورتحال خبرې اترې شوه. ریچرډ وولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي وو امریکا دواړه گاونډي هیوادونه خپل منځي اړیکو خوکولو ته هڅوي. د قبایلی سیمو د استادانو اتحادیه آل فاتا ټیچرز اسوسییشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د هواري کړي. د بیلابیلو قبایلی سیمو استادانو د ډاکه ورکړي چې که غوښتنه ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. فاتا سیکرټریټ او مرکزی حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 28 زخمیان کړي. چارواکي وایي نن سهار څخه باندې 6 بجې د سرخرود ولسوالۍ امنیه کمانډانې ته سیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې 10 امنیتي سرتیري او 15 عام خلک جوړ شوې دي. د پیښې ذمہواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه راخسته. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې دا ورستې دړازو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوي او تر هغه برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځي په تیار لار روان شوي. صدر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ کړی چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي. هلته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه چاودنې ذمہواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر غفار محمد د خپل شپږ محافظانو سره وژل شوی دی.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو سپرزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبای اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوشواري نه دي جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوشواري نه جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع کړي او نه خپل ګوشوارې جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل وګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانې ته نقصان نه وي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کی چې ملا منصور ژوندې دي خو یو شمیر د پاره باد دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کلنه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره باد نور ثبوتونه پکار وي خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دنه امن او کلارې غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکه او تنقیدونه نور هم سیوا کړي نو ځکه ضروری ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په دغه هیواد کې د ترهګرې پر ضد جګړه او بیا په دغه لار کې په ورپېښو ستونزو یوه لیکنه خپره کړې ده. بل خو نیویارک ټایمز لیکلي دي ځینې چارواکي دا ادعا کوي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت د میندو د مړینې شرح کمه شوې ده، خو د طب بعضې ماهرین بیا له دې سره اتفاق نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار علم مومن وړاندې کوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنیو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخو نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 را پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده، او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایم ورځپاڼه لیکلي دي، چونکې دا مهال بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول په زرګونو پناه غوښتونکي ورغلي دي، د دغه له کبله چې کوم خلک په خپلو هیوادونو کې د رښتینې امنیتي ستونزو سره مخ دي، هغوی اوس دغه هیوادونو ته په تګ کې د ستونزو سره مخ دي. د دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغو افغانانو موضوع راخیستې ده چې غواړي دغه جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي، خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی. ورځپاڼه لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیې چې په خپله خوښه یې واده کړی دی، او دا مهال د خپلې کورنۍ نه د غیرت په نامه د وژنې له کبله په پټه ژوند کوي، چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه اخیستو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي، نو د دوی هم زړه و چې په هیواد کې ورپېښ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بیلابیلو رسنو کې راپور شوی هم وه. خو محمد علی او زکیه ورسپانې ته ویلي دي چې دغو ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تګ پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کردي عکس ولیدو چې اپوټا مړ پروت و. د محمد علی په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنۍ لور رقیه صحرا سترګو ته ودرېده. محمد علی د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډېره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی، ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو. د ورځپاڼې په خبره د محمد علی او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت، سیاسي وابستګۍ، مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري. محمد علی او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی. خو د ورځپاڼې په خبره چونکې دا مهال یورپ ته ګڼ شمیر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي نو د دې له امله د حقدارو لارې هم بندې شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی پټاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړ انکار نشي کېدی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي ډېره ده او که چارواکي یې غم ونکړي نو کېدی شي داعش په دغه هیواد کې خپلې خپې مضبوطې کړي. د لیکنې مهم ټکی بشیر ګواښ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولی دی. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوا که څنګه. خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلي لګلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې د روزګار دی
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
ډان رسپانې په خپلې یوې ادارې کې لیکلي دي چې که څه هم د قانون د پلوه د پاکستان پارلمان تر ټولو زیاته زوروره او واکمنه اداره ده خو د قومي سلامتیا مهم فیصلې نورې ادارې کوي پدې کې د ولسی حکومتونو کمزوري په نظر راځي د ورسپانې د دغه لیکنې مهم ټکی کل آیاز وړاندې کوي
ډان ورسپانې په پاکستان کې د پارلمان د برلاسیتوب یا واک تر عنوان لاندې ادارې خبره کړې ده په ادارې کې راغلي چې د سینټ مشر رضا ربانی د تیرې جمعې په ورځ دا یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلمان تر ټولو زوروره یا واکمنه اداره وي او د دې سربیره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلمان لاندې کار وکړي رضا ربانی دا څرګندونې د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې پکې تجویز ورکړل شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتوره قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلمان نه بالا وي په اداریه کې ویل شوی چې ولې په جمهوری نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي یوه وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده د پارلمان نه بالا ادارې به منتخب شوی نمایندګانو ته جواب دی نوي غیر جمهوری پلانونه به عملي کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي خو د ورسپانې په خبره د ولسی حکومتونو کمزوري هم د غشان خبرو ته تقویت ورکوي د مثال په توګه دوه کاله وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي په هغه وخت کې شک سرګند شوی وو چې دا هر څه د فوج په خوله کیږي په دې وروستو کې په یو پخواني فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی ورسپانې لیکي د دې نه ثابته شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سنې دي کړي ډان ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاري کې اپیکس یا ضلع کمیټې غونډې کیږي د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوی دی کچري دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امور کې ولسی حکومتونه هیر کړل شوی دي په دې کې د بیوروکریټس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي په دې کې پارلمان هم کردار ترسره کړی دی ورسپانه زیاتوي چې د پارلمان لخوا د دې سارنه نه کیږي د دفاع لپاره د سینټ قائمه کمیټې فعال ده خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وي د دې کمیټې مانیخیز ونډه په نظر نه راځي ډان ورسپانه د ادارې په پای کې لګي په دې کې شک نشته چې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده خو که چېرې پارلمان په خپل هم په دغه حق له ګام پورته کړي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابو ته تکيني ټول تخته فلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوردونکو سرجو بلوچستان ته په کوټه کې د صوبې د تعلیم د سانګي چارواکي وایي دی د کوټې په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د هغه خونکو پر ضد کار پیل کړی چې له غیر قانوني لارې لګیدل دي چارواکي وایي تر اوسه یوازې په کوټه کې یو سل شل داسې خونکي یا استادان د نوکرۍ نه لري کړی دي په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې سیکرتر صبور کاکړ د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټې په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه شوونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څانګه کې د شوونکو په حیث برتۍ سوي یا لګیدلې دي
یو سل دولس ټیچرز مشخالي په کوټه کې وایستل او دغه سی په نور ډیسټریکټس کې هم چې څنګه په 2012 کې کوم سیستم چلیدلی و د ریکروټمنټ نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتہار او د اپلیکیشن او بیا یو سکریننګ وغیرہ پراپر لار پاغه باندې نو وسوي نو هغه موږ د سیستم ځای استلې دي.
د صبور کاکړ په خبره په دې ورستیو کې نه یوازې د شوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړی چې پکې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوي، جالي زده کوونکي درج شوي او کېدلې سي چې همداسې به جالي شوونکي هم ډیر وي.
پاغه کې وسه ډیر دغه راوتلې دي، سکولونه یو انداسې وتلې دي چې داغه الته وجود نشته. د سکولو اعتبار چې ته د ټیچرز تعداد ولګې نو هغه دغونه ډبل ټریپل.
بلې خواته مو د شوونکو د اتحادیه له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له پوښتل. غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوښه حکومت همدا ګام اخیستی.
مطالبه زموږ د تنظیم ولا زموږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلی استادانو نه حمایت کوو، بلکې موږ د هغه خلاف جدوجهد کوو. حکومت سره موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی.
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل د دغه ډول جالي شوونکو سکولونو او زده کوونکو پر ضد دي. خو ده په خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کارکوونکي له خپلو صفونو وباسي چې ده په خبره تنخواوي اخلي او ډیوټۍ نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوس ورځو د کرخه غاړه خوستا چرته چې د دغه ولایت د نادرشاه کوټ سپیری او شمل ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د زدرانو د لوی قام په پراخ سیمو د بې تعلیمۍ تیار خوره ده او افغان حکومت د یادو سیمو د خلکو تعلیم، روغتیا او د ژوندانه نورو ضرورتونو ته پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله علی خیل په دغه اړه تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادرشاه کوټ سپیری او شمل دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دوه منده ولسوالۍ تر قومي مشر حبیب مشال روډي ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کلای شي سدخل نه بهتر شي. دا ټوله ورځ په سړک موټر ته ویلوړې کلای وتلو سر کې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې تیار
د زدرانو دیوی بلی ولسوالۍ نادرشاه کوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. موساجان زدران وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه یې د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته یوه 50 بستریزه شپخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکي صحي پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویجات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه په نادرشاه کوټ فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته.
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستونزې یادوي.
پیر یو داس سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتري کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد ده، خو مګر دولت هیڅ توجه نه کوي. د سرکونو نشټوالی، د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیر کې مرکزی یو کلینیک مګلرو نور په د سپیر په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته.
بلوري ته خوستوالي حکم خان حبيبي د ولسوالۍ د خلکو اړتیا او غوښتنو ته پاملرنه په خپل مهمو لمړیتوبونو کې بلیا وایي چې د هغه ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته توجه کوي کوم چې په خوا په کې د اړتیا وړ پرمختیايي کارونه نه دي تر سره شوي.
شون دي محلي حکومتداري اساسي په حساب هغه مرکز او فوکس په ولسوالۍ باندې ده. بنان ولسوالۍ باید تقوی سي، دا در کوم سي هغه ولسوالۍ د چالته انکشافي بهیر چټک او ګړندای نو الته به زما توجه ان شاء الله العزيز ډیره
دی. یادونه ورده په زدران میشتو سیمو کې یو شمیر امنیتي ګواښونه د خلکو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د سپیر نادرشاه کوټ او شمال دومنده ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې ډیرې کړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په منګور ښار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یو قربان په نوم د سندرو سیالۍ وشوې. د دې کلتوري محفل تابع د صوبې د کلتور وزارت کړې و. د فولکلوري موسیقي په دې مقابلو کې ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. له منګوري نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د سوات په ودودیا حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سل تنانو سندري وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سوات نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل،
نن چې کومه یا قربان شو شو په دې کې ډېره زیاته خوشاله مو، زه تمہاره ډېر وخت نه انتظار کوم، په کریسمس مورتن ډېر وخت نه کړي او کوشش په نورم کوم چې کدا چې شوګانې سنور شوګانې په اړه کې مونږ یې سوال وو خپل فن ښکارو کوم.
د ملکن شپګو زلو زل سوات بونیر شانګله چترال بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمی ول. دوی وایي چې دغه مقابله د سندرغاړو لپاره ډېری خوندورې او لومبي ځل دي.
زمانوم سلمی ولا دی، زمونږ چې کم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کم میوزیک دی، په هغې کې د سره منګه ډوی سه چې هغه ستین نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ ته ملو شوی نه دي. دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابله روانې دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي، دینه پس زمونږ درې ډیویژن پاتې دي، لې خان کو هاټ او بنو، او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرند فیناله به منعقد کړي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي، هغه به ان شاء الله مخې ته وروړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نقد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. پر راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي. د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکې. د الله پامان.
سنائے اب دیوڑنا خوری کو مائے اوپ دیوڑنا پسلائی